Angeles.
د نن وضعیت په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نما په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د خبریالانو د خپل سرو نیولو، شکنجو، ناوړه چلند او ګواښونو په ګډون د سلګونو قضیو په اړه اندېښنه ښودلې. پر رسنیو د محدودیتونو د لګیدو څخه د طالبانو اصلي هدف څه دی او آیا رسنۍ به په دې محدودیتونو سره کار وکړی شي؟ دا هر څه د نن وضعیت په دې پروګرام کې. د نن وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او احترامات. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ او خوشاله اوسئ او چاري مو هم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلزه ستاسو قربای مملکت څنګه چې تاسو په پایل کې اوریدل، یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په اړه خپل نوی راپور خپور کړی او په دې راپور کې یو ځل بیا د رسنیو په وړاندې د طالبانو په ځپونکو اقداماتو چې دوی بللې دي اندېښنه څرګنده کړې ده. د همدې بحث د پاره مو دوه ډېر قدرمن او محترم میلمانه د کابل نیوز پخوانی مشر ښاغلی جیلانی ځواک صاحب او خبریال او په تیر جمهوری نظام کې په مختلفو دندو باندې د جمهوری نظام کارمند محمد ظاهر بهان صاحب را سره د دواړو قدرمنو میلمنو ته خراغلاس وایم. کور موادن چې په دې بحث کې را سره است، اما لومړی اجازه راکړئ چې د نن ورځې مهم خبرونه وړاندې کړم. د بخنی نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خځو او نجونو په وړاندې د ځپونکو پالیسۍ او کړنلارو په دوام ژوره اندېښنه ښودلې. ویل دي چې نړیوال ټولنه باید د طالبانو د هغو غړو د حساب ورکولو لپاره چې د نړیوالو قوانینو پر اساس پر جنایي کړنو تورن دي یو مؤثر عدلي بهیر ته وده ورکړي. یاد سازمان د سه شنبې په ورځ د خځو په وړاندې د تاوتریخوالو د له منځه وړلو د نړیوال 14 ورځني کمپاین د پیل یوه ورځ وروسته د ایکس په ټولنیز شبکه کې له خلکو غوښتي چې په دې تړاو د دغه سازمان غوښتنلیک لاسلیک کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه په دې اړه ویلي چې په افغانستان کې د خځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره د عدالت رامنځته کولو په موخه بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده. دغه نړیوال غبرګونونه په داسې حال کې راځي چې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې هغوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونو ته ژمن دي. د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یو این او ډی سی په افغانستان کې د اپینو د تولید په اړه په یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې په روان 2023 کال کې 343 ټنه اپین تولید شوی چې ورسره د تیر 2023 کال په پرتله د اپینو تولید کې هم 10% زیاتوالی راغلی دی. دغه ادارې د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د دویم پرله پسې کال لپاره د اپینو تولید کچه د 2023 کال په پرتله ټیټه شوې ده. د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر ویلي چې سخت کال په افغانستان کې پر 2800 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی وو. د طالبانو د حکومت د ملګرو ملتونو د دغه ادارې نوی راپور ته لغ غبرګون نه دی ښودلی، خو د مخه یې د هغوی د کورنۍ چارو وزارت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو د ادارې راپور له حقیقت څخه لري بللی وو. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د خبریالانو او رسنیو کارکونکو پر وړاندې د بشري حقوقو څخه د سرغړونې 386 قضیې ثبت او مستند کړې دي. یونما د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د رسنیو ازادۍ تر سرلیک لاندې خپور شوی راپور کې د خبریالانو د خپل سرو نیولو، شکنجو، ناوړه چلند او ګواښونو په ګډون د سلګونو قضیو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دغه راپور له مخې یونما د 2018 کال د اګست له 15 څخه چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شول، د روان کال د سپتمبر تر 10 نیټې پورې په خپل سره توګه د خبریالانو د نیولو 255 پیښې، شکنجې او ناوړه چلند او 130 پیښې او د ګواښ یا ډارولو 15 قضیې ثبت کړې دي. دغه راپور په داسې حال کې خپرېږي چې طالبانو تل ویلي د افغانستان د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. درنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې ما پیل کې وویل په دې پروګرام کې د رسنیو په وضعیت غږیږو او دوه قدرمند میلمانه جیلاني ځواک صاحب او محمد ظاهر بهان صاحب راسره دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. اجازه راکړئ لومړۍ پوښتنه د ځواک صاحب څخه وکړم. ځواک صاحب، یونما بیا خپل تازه راپور خپور کړی او په دې راپور کې په 2018 کال کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته بیا د سخ کال تر سپتمبر پورې 386 قضیې ثبت کړي دي. دا قضیه ساسي په نظر څومره د افغانستان د رسنیو د ازادۍ لپاره جدي دي، او فکر کوي چې واقعا همدومره قضیه به، یا فکر کوي چې تر دې هم د رسنیو او د خبريالانو سره د ناوړه چلند پیښې زیات دي؟
مننه. سلامونه تاسو ته محترم ملماتم او دونکو ته
تشکر.
پیښې شاید د نړۍ ډېرې زیاتې وي. په ولایاتو کې وړې رسنۍ دوګانې دي، یا په خپل په داخل د لوی قانونو کې یا هغه نه رپورټ کیږي، د اې نه دا کار کیږي. وړې رسنۍ، ځینې نور رسنۍ چې کار کوي، طالبان د پانه ګواښول کیږي، تعدینیږي، فشار وریدیږي د سانسور په خاطر باندې. لیکن په بعض مواردو کې دا رسنۍ او یا خبریالان په دغه خاطر چې د طالبانو لار زیات شدید عکسالعمل راونه پاري نه راپورټ کیږي، نو په دغه خاطر شاید دغه شمېره دنه ډېره زیاته وي. په بعض مواردو کې خپله طالبان مجبوري خلک چې ونوي نور رسنیو ته. خبره دا ده، اساسي خبره دا ده چې کله طالبان راغلل دوهی کې ورسره توافق کړ شو، یو غلطه توقع چې درلودله خلکو او نړۍ هغه دا وه. او هغه په دې اساس چې دوی خپله ویلې وعده کوله، اوس هم دوی وایي چې موږ رسنیو ته ازادي ورکړې ده او من د بیان ازادۍ ته احترام لرو، په هغې وخت کې دا خبره کوله. لیکن د یو مذهبي دیکتاتور، د یو مذهبي استبدادي حاکمیت نه موږ ولې باید توقع ولرو چې هغه د بیان ازادۍ ته احترام ولري؟ نو دغه ټول جبر چې دی، دغه ټول فشار چې په رسنۍ باندې دی، سانسور چې دی، هغه په دې خاطر دی چې رسنۍ خپلې ازادي ونه لري. رسنۍ هغه څه ووي څه چې طالبان غواړي، نه دا څه چې حقایق دي هغه خلکو ته وړاندې کړي. نو په دې خاطر طالبان
کنټرول کې رسنۍ بلې. اوس په خبره چې رښتیا هم د طالبانو څخه د آزادو رسنۍ توقع نشي کېدلی، څه لاره پاتې ده رسنیو ته؟ ځکه دا رسنۍ خو هم خاموشه کېدل خو به هم ساده کار نه، ځکه په تېرو شلو کلونو کې موږ تاسو د ګڼو رسنیو، د ګڼو خبریالانو د ظهور، د ودې شاهدان یو. فکر کوي چې طالبان به رسنۍ او د رسنیو غږونه خاموشه کړي په افغانستان کې؟
د رسنۍ یو غونډه وه چې طالبان او جمهوریت سپوت کو، دا هغه فورا وروسته مختلفو رسنیو مسؤلونو منګ سره یو غونډه درلودله چې یو نظر پکې دا و چې رسنۍ فعالیت ودرول شي، رسنۍ بند شي، تر څو وښودل شي چې مطلب طالبان په حاکمیت کې رسنۍ نشرات امکان نه لري. او بل دا به یو رقم مشروعیت ورکولي، یو کریډیټ ورکولي، دنیا به وایي چې دغه طالبان خو اجازه ورکوي رسنیو ته چې فعالیت ته ادامه ورکړي. نو دا به یو داسې کریډیټ وي چې دوی مستحق نه دي. لیکن بیا ډېر دا خبره کول او په دې فکر باندې وو چې د افغانستان خلک حق لري چې اطلاع ورته ورسیږي، او دا هغې وزنه وسیله چې دا عمده رسنۍ وي. نو که هر څومره سانسور وي، هر څومره جبر وي، د بالکل غږ نه پورته کېدلو نه هغه ضعیف غږ پورته کېدل بیا هم ښه دي. په دې خاطر کومې رسنۍ چې اوس په افغانستان کې فعالیت کوي، د دې فعالیت د قدر وړ دی، ډېر غني بند دی. دا غږونه بندېدل نه دي په کار. دا موږ سبا چې دا موږ چې د اوس ناستې خبرې کوو په دې مسله باندې، دا خو هغه رسنیو راپورونه دي چې دغه رسنیو نشر کړي دي، خپاره کړي دي، او دغه غږ یې پورته کړی دی. نو په دې خاطر باندې د رسنیو فعالیت باید ادامه ولري. دا لاره نه ده چې بند شي. بالکل کوم ژورنالستان چې اوس په افغانستان کې فعالیت کوي، ډېر د قدر وړ دی، ډېر ښه دی، جبر باندې کار کوي، لیکن د بندیدو نه بندیدل لاره ده.
تشکر ځوک صاحب. په دې بلګ وروسته وغږیږو چې اداره سنۍ او خبريالان څنګه خپل کار ته دوام ورکولی شي. اجازه راکړئ د بهان صاحب څخه پوښتنه وکړم. بهان صاحب، تاسو پروګرام ته ښه راغلاست. تاسو په پاکستان کې او موږ په پاکستان کې د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته ګڼ شمېر خبريالان لرو چې له افغانستان ووتل او پاکستان ته ولاړل. غواړم ستاسو څخه په پاکستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه پوښتنه وکړم. دغه خبريالان چې په پاکستان کې دي، په څه وضعیت کې دي؟ آیا د کوم مشکلاتو سره مخ دي؟ څه وایي، څه غواړي دوی د ژوند وضعیت څه ډول دی؟ ځکه تاسو خو معلومات لرئ په دې اړه.
مننه پسار کې سلامونه تاسو ته، اغلی زوحات صاحب ته، همدارنګه د آشنا تلویزیون درنو لیدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید وګورم چې دغه وخت چې جمهوریت سقوط شو، ډیری شمېر خبریالان پاکستان ته مهاجر شول، چې دلته هم له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. په دې تېرو دریو کلونو کې خبریالان له ستونزو سره مخامخ شول. په دې دریو کلونو کې خبریالان د مثال په توګه د بلد په توګه ویلی سم، چې افغان خبریالان کله نور افغان کډوال سره تمیش دي، د بیکاري ستونزه یې وه، د ویزو نشتون، د بل ستونزه، د ویزو نه تمدید د دلته د بل ستونزه، دلته د ښوونځیو نشتون ماشومانو ته دا بل ستونزه، او هغه شپې ورځې دلته تېروي، هر ګړۍ هر دقیقه له ډار سره دوی مخامخ دي. مثلا د لار او څوک په ودونه کې په کار او بازار کې تګ راتګ په سمه توګه نشي کولای. دا تر دې شپې لخوا د پاکستان د پولیسو له لوري حتی په دا څو وارې چاپیا چول شوي دي، او حتی د شپې په کورونو باندې ورننوځي. ستا په خپله یوه جفا ده چې افغانانو سره په خاص توګه افغان خبریالانو سره کېږي. دلته د افغان خبریالانو اصلا ستونزو ته څوک نه ګوري، پاملرنه نه کوي. دلته فقط حد بلا خپل غم کی دي. هغه خبران څه په اصلاح کلو کلو نه په افغانستان کې ډېر زیات قرباني ورکړي. عمل بعد مرغه چې اوس په پاکستان کې له خورا ډېر
اوس بهان صاحب هم دغه مې پوښتنه کوله چې آیا د دوو خبریالانو د مشکلاتو د هواري لپاره څوک شته چې غږی واوري؟ آیا کومه اداره، نړیوال بنسټ، په پاکستان کې د افغانستان سفارت یا کوم بل لوری د دوی د مشکلات اوري، غوږ ورته نیسي څوک؟ کنه
فقط خبره ده کې چې دلته څوک واکمن تیګروي، چې د افغانستان د اسلامي امارات یا طالبانو استازولي له پاکستان کې د پلازمېن اسلام آباد کې دلته اصلا څوک واکمن تیګروي، چې څوک څه مشکل لري، څوک څه ستونزه لري. همدارنګه د پاکستان حکومت خو بالکل په دې ستونزو په غم کې نه دي، او فقط خپل کار کوي، خپل هغه سیاست مو پر وړاندې وړي. فقط پاکستان په دې هڅه کې چې خپل اهداف ته ورسېږي، اهداف یې همدا دي چې دوی باید د افغانستان اسلامي امارت ځپلو کې دوی سره مرسته وکړي، دوی باید مرسته خورا ډېر زیات ترلاسه کړي. نو فکر وکړي چې دوی د خپلو اهدافو پسې دي، په غم کې نه دي چې دلته افغانستان خبریالانو ته په څه وضعیت کې دي. او بده مرغه دلته خبریالانو حتی داسې بېلګې پېژنم، داسې بېلګې لرم چې دلته خبریالان روحي ستونزو سره مخامخ شوي دي. حتی یو بله بېلګه یې په تازګۍ ته راوړم، یوه کورنۍ ده چې ویزه یې ختمه شوې ده، حتی کور په کرایه نه ورکول کېږي، حتی اوس کور په کور ګرځي، د دوی دوست کار واسه، دغه دوست کار واسه ده، خپله یوه لویه ستونزه ده.
تشکر.
آیا دا کوم کتاب کې ده؟ آیا ولې څوک غوږ نه پکېږي؟ یو اسلام قرن ده، په دې اسلام قرن کې دلته اصلا د خبریالانو ضد د کډوالو حق
کور ودان بان صاحب، کور ودان. درنو دوستانو، یو لنډ وقفه لرو، بیرته تاسې ګرانو میلمنو ته راګرځو.
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې د اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترک خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت نه لری په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شي.
به هم خراغلاست ځواک صاحب، دا د طالبانو د محدودیتونو اصلي دلیل ولادت تاسو په څه کې بولئ؟ آیا دوی په ځان انتقاد نه مني؟ آیا واقعا په افغانستان کې د دوی په وینا چې یو شمېر رسنۍ او د هیواد د ملي ارزښتونو په چوکاټ کې فعالیت نه کاوه، فکر کوي چې طالبان په دغه سیاست سره واقعا کولای شي چې رسنۍ خاموشه کړي؟ یعنی دوی څه غواړي اصلا د رسنۍ په وړاندې؟ کوم سیاست غواړي چې عملي کړي دوی په افغانستان کې؟
عملا خو رسنۍ که خاموشه نه دي نو د دوی د کنټرول لاندې دي. اوس په افغانستان کې دننه کومې رسنۍ چې دي، لکه څنګه چې دا د یوناما راپور تاسو وګورئ یا د بشري حقوقو د سار راپور تاسو په دې اړه که وګورئ، نو په هغه کې ډېر واضح درغلي دي چې طالبان نیوز رومونو ته دي، هلته داخل د رسنیو کې سانسور کړی او هغه رسنۍ مجبورې دي چې دوی کوم راپورونه چې تولیدوي یا کوم مواد چې تولیدوي هغه د دوی د پالیسۍ سره سم وي، او که سم نه وي نو بیا دا رسنۍ یا خبریال د مشکلاتو سره مخ کیږي. نو اوس په افغانستان کې کومې رسنۍ چې دي هغه مطلقا د طالبانو د کنټرول لاندې دي. د هغې باوجود هم که دغه رسنۍ د خلکو آواز خلکو ته رسوي، دنیا ته رسوي، دا د دوی کمال او مهارت دی او ستاینه خبره ده. د دوی هدف تاسو وګورئ دا یو مستبد رژیم دی، دا داسې رژیم دی چې خپل حکم د خپل احکام چې دي هغه په حقیقت کې د خدای احکام بولي. هغه سره مخالفت د دین د احکامو سره مخالفت بولي، د خدای پاک د امر او د احکامو سره مخالفت بولي. نو په دغه خاطر د دوی په فکر کې، د دوی په ذهنیت کې انتقاد کول د حکومت په کړنو باندې دغه اصلا جواز نه لري، دغه شته نه، نو دوی مخه نیسي. دوی ډېر داسې مسایل دي چې په هغه کې جواب نه لري خلکو ته، نو دوی باید د سوال مخه ونیسي. سوال څوک کوي؟ خو دغه رسنۍ کوي. نو په دغه خاطر رسنۍ باید کنټرول شي، رسنۍ باید د فشار لاندې وي ترسو هغه سوالونه مطرح نه کی، ترسو هغه مسائل مطرح نه کی کوم چې دوی جواب نه لري. دوی چې کومې وعده کړي وي خلکو سره، دوی چې سویل وي افغانستان خلکو ته، دوی چې هم دغه اوس کومې وعده کوي عمل دوی خلاف کړو روان دي. یوازې د بیان ازادي نه ده، دلته د افغانستان د خلکو اساسي او بنیادي حقوق ته پښو لاندې. تاسو د ښځو وضعیت ته وګورئ، افغانستان څو د پاره په یو ستر زندان باندې اوته ده. ته مو دا مخه هغه خبره خو دومره یې نه سمه وه چې دوی بیرته مجبور شول ویتلي چې د ښځو آواز چې دی دا ستر دی. نو تاسو فکر وکړئ دغه حده پورې دوی کوم څه چې کوي هغه د دین د احکامو نه، د شریعت د احکامو نه، د انساني بنیادي حقوقو د اصولو سره، دې ټول سره په تضاد کې دي. نو دغه مسایل باید بحث پی ونیشي، دغه مسایل باید سوال ونیشي، خلکو ذهنیتونه باید روښانه نشي، خلکو ذهنیتونه باید دغسې جوړ شي، دغه خبره ورباندې ومنل شي چې څه چې طالبان کوي عمده شریعت دی، عمده خبره سمه ده. نو په دغه خاطر دی خوشحاله خو به ډېر دی هغه وخت چې رسنۍ هېڅ نه وي، لیکن اوس چون رسنۍ شته دی مخنیوی دی ته بدنامي رامنځته کوي. نو باید رسنۍ کنټرول، لیکن نشي کولای ځکه چې خبریالان شته دی، نړۍ ارتباطات وسایل چې څنګه دي
نو دا هغه ګیرونه وځي. همدې موضوع تراتلم ځواک صاحب، اوس کوم تاسو په بهر کې یو شمېر رسنۍ لرو او فعالیت کوي، دا رسنۍ او امکان تر هدا اطلاع رسنۍ هم کوي، د افغانستان په اړه هم راپورونه ورکوي. دا رسنۍ څومره مهم دي او ساسي په نظر څه باید وشي ترڅو هغه د افغانستان پر رسنۍ د لګیدلو محدودیتونو خلاص شي، الته رامت څه شوی ده هغه د بهرنۍ رسنۍ د کې څه میکانیزم او څه تګلاره پکار ده ترڅو یو څه د اطلاع رسنۍ په برخه کې نور هم د دوی کار زیات شي؟
زه فکر کوم چې بهر چې کومې رسنۍ دي، دوی که په سمه توګه خپل نشرات داسې تنظیم کړي، د دوی رول ډېر زیات مهم او فوق العاده. دغه چې په افغانستان کې د اطلاع رسونې پر اړه چې د افغانستان د خلکو اساسي حق دی کومه څه موجوده ده نو او دا رسنۍ دا کولای شي اوس هغه څه چې پیښې کې افغانستان کې هغه څه چې روان دي د افغانستان خلک سمه اطلاع ورنه لري حکومت ځان مکلف نه ګڼي او په بعض موارد کې خو لازمه ګڼي چې خلک خبر نشي چې څه روان دي پالیسیګانې دي نو دا نو اوس د هیواد نه په هر کې رسنۍ چې دي افغانستان چې دا که په هر څه کار کې مستقل افغاني رسنۍ دي بیا که نورې نړیوالې رسنۍ دي دوی مکلفیت لري دوی اخلاقي مکلفیت هم لري او مسلکي مکلفیت هم لري د ژورنالیست په توګه او دا په پا کې د یو افغان په توګه ملي مکلفیت هم لري چې د افغانستان د خلکو درد او رنګ او دغه وضعیت چې دی دا نړۍ ته ورسي او وضعیت چې روان دي په هغه باندې د افغانستان خلک پوهېږي نو یو شی چې باید وشي هغه ټول لارو نه کار واخیستل شي چې دغه د نړیوالو رسنیو یا د هیواد نه بهر مشتو افغاني رسنیو اهواز افغانستان ته ورسول شي د دې نشرات افغانستان ته ورسول شي دا که د انټرنیټ د لارې نه کیږي دا که د نورو لارو نه کیږي دغه تنظیم باید ونیول شي چې څه چې بهر رسنۍ خبرې څه چې ویل کیږي هغه د افغانستان خلک ورنه خبر شي یعنی د رابطې ضرورت دی د افغانستان د خلکو ترمنځ او بهر مشتو رسنیو ته
کور ودانځ وکړي
دا ځکه چې دواړه وکولې شي په هغه خپل درد ورنځ ویل شي او د نړۍ او د افغانستان د وضعیت نه په خبره
تشکر ځواک صاحب بهان صاحب تاسو د افغانستان په اوسنی وضعیت چې په افغانستان کې روان دي د رسنۍ ونده څومره مهمه بوله په خاص ډول هغه رسنۍ چې په بهر کې دي فکر کوي چې تر اوسه د افغانستان د قضایاو څخه کومې رسنۍ چې په بهر کې دي په سم شکل یا په غیر شکل چې توقع کیږي دوی اماسي کار کړی کنه
مننه خبره دې کده چې هغه رسنۍ چې دنګلې په افغانستان کې فعالیت کوي دا کډوال څه ویلي دا د قدر وړ دا هغه رسنۍ چې په اسلام د نړۍ په بهر ملکونو کې لکه پاکستان او اروپایي هیوادونه نور نړیوال هیوادونه کې چې په اسلام هغه رسنۍ کار کوي واقعا ډېر زیات وسیع کار کوي چې تر اوسه وسیع کولای شي د افغانستان د ولس غږ تر یو بریده تر یو حده اوچت کړو اما دا بسنه نه کوي د ما په سره دلته اصلي ونډه دلته د افغانستان هغه رسنۍ په افغانستان کې دغه فعالیت کوي هغه رسنۍ لګي تر هغه پورې چې د افغانستان د خلکو غږ اوچت کړي یو بل داسې د طالبانو هغه کړنې چې په روزمره کېږي هغه دنیاوال ته ورسوي د بدبختانه طالبان دا غږ د خلکو خفه کړی ده او نه غواړي چې دوی کړنې د دوی کړنې به نړیوال خبر شي او دنیاوال خبر شي دا په خپله یوه ناکامي ده خو تر هغه وخته چې په افغانستان کې د رسنۍ په ازاده توګه خپلواکي ترلاسه نه کړي او د دې تر څنګ خپلواکي شي او بندیز به ونه لګول شي تر هغه پورې به د طالبانو هغه کړنې چې دغه دوی
پټوی دا په فاونډیشن دوام تشکر ځواک صاحب د پروګرام پای ته کراکره رسیدو اما زه غواړم ساسې له خلی واورم چې د غرسنې څومره په ټوله دنیا بیا په خاص ډول په د افغانستان لپاره مهم دي ځکه موږ په لوی هیوادونو کې موږ چې د لوی قضایا او په ارتباط رسنې خورا لوی رول وبي مثلا د امریکا په انتخاباتو کې رسنې دي چې د انتخاباتو پایلې بیانوي په جمهوریت نظام کې موږ ولیدل چې د لوی قضایاو په اړه به د رسنیو بحثونه ډیر مؤثر و تغییر به رامنځته کوي څومره په افغانستان کې رسنۍ مهمې تمامې دي لشي په خاص ډول په هغو شرایطو کې چې اوس طالبانو رامنځته کړي مشکلات هم شته غواړم د رسنیو د ارزښت پر ځواک صاحب ساس نظر واورم رسنۍ
انسان ته اطلاع رسول پکې ذهنیت سازیم کوي د خلکو ذهنیتونه مې وخت تاسو افغانستان وي او که جهان وي نو په دې کې بیا خو دا بس یو لوی بس دی چې رسنیو نه څنګه استفاده کیږي، مثبت استفاده کیږي، منفي استفاده کیږي. تاسو وګورئ همدغه رسنیو چې یو وخت کې صدام حسین نه قهرمان جوړ کړی، یو وخت کې ورنه یو جنایتکار جوړ کړ، او همدغه تبلیغاتو د امریکا خلک دغه ته قانع کړل چې په عراق باندې باید حمله وشي. نو رسنۍ هغه وخت مفید دي، رسنۍ هغه وخت نشرات د دې مفید دي او خلکو په ګټه تمامېدلی شي چې د سیاسي سلیقونه آزاد دوی واکن څه چې کېږي هغه نشر کېږي. کومې رسنۍ چې د مختلفو سیاسي قوتونو هغه که حکومتونه دي، سیاسي ګوندونه دي، ایډیالوژیک جریانونه دي، د هغې د تاثیر لاندې وي یا د تعصب او د نورو سلیقو لاندې وي، هغې بیا په همدغه اندازه مخرب کار کوي. رسنۍ چې څونه مفید کار کولی شي، څونه ضروري دي ټولنې لپاره، ځکه رسنۍ ذهنیتونه جوړولی شي، رسنۍ ذهنیتونه تخریبولی شي. نو د دې رول فوق العاده مهم دی. نو بیا دلته دا بس دی چې رسنۍ د چا دخوا نه کنترولېږي، هغه اونرشپ ده رسنۍ او پالیسي جوړوونکي د رسنۍ څوک دي. نو که دغه رسنۍ خصوصا ځکه د خپلو رسنیو چې د افغانستان په اړه نشرات کوي، دا که ځان د سلیقوي رفتار نه خلاص کړي، دوی که ځان د متاسفانه هغه تعصبات چې داخل د دننه زموږ ټولنه کې دي د ایډیولوژیکو تبایلاتو نه خلاص کړي، او د یو ژورنالیست په توګه اوس په دغه اوسني شرایطو کې د افغانستان د خلکو درد او رنګ دنیا ته ورسوي، او رښتینی وضعیت د افغانستان خلک په پوهې کې چې دا روان دي، دا څه دي، نو دا به د مهم رول لوبولی.
تشکر.
د برعکس که سلیقوي چلند کوي، دوی که د نورو هیوادونو یا ایډیولوژیکو جریانونو یا د قدرتونو یا استخباراتو په دام کې لویږي، تمویلېږي، ځکه اکثره بهرنۍ رسنۍ چې دي دا د بل چا دخوا نه تمویلېږي. نو چې د بل چا دخوا نه تمویلېږي، دغه اندېښنا همیشه وي چې دوی ته پالیسي بیا بل څوک ورکوي. نو دغه یو
مذاکره
پالیسي ورکوي، آیا هغه د خلکو د ګډ سره سمه ده؟ خو یو افغان ژورنالیست باید دغه وساتي، دغه څه چې زه وایم، دغه څه چې زه کوم، دا د افغانستان په ګټه دي.
تشکر. تشکر د نن وضعیت د پروګرام قدر منوریدونکو، زموږ وخت د پروګرام کم دی، نو له دې وجې خپل میلمنو سره خدای پاماني کوو. ځواک صاحب او بهان صاحب له تاسو دواړو مننه. د نن وضعیت د پروګرام قدر منوریدونکو، زموږ خبرونه پای ته رسیږي. راتلونکي خبرونه ستاسو غږ د پڅو شی بوکي پیلیدونکي ده.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبري پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبر یلان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه يم
په سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایل او جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سر لیکنو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسې